شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او دولت ژغ کړی دی چې پروژې مبارکې میاشتې کې اور بند وکړي. د افغانستان په اړه نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اور.
انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیره شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرګ ژوبله اوښتې ده. عراقي ځواکونو ویلي دي چې د داعش ډلې 15 مهم غړي نیول سوي دي. په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله په خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور شرط رسیدلې هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیره شپه له انډونیزیا په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
اکثرت ویناوی بدی افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی بدی اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او وسطیت پر اساس باندې، او همدارنګه به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري یغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
شغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې دوی د پاکستان او انډونیزیا له دینی عالمانو سره دینی بحثونه درلودل. په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړه سعودي انډونیزیا شل تن دینی عالمان ګډون لري. د اول وار دی چې د دغو دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې بحث کوي. د فرا ولایت په څلورو ساحو کې تیره شپه جګړې سوي چې دواړو لور یو تمرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان وایي په دغو جګړو کې د دولت شاوخوا 150 مخالفو وسلولو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نصیر مهری شیبه مخکې د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرارو د لاشي جوین ولسوالۍ پښتو رود اندار د شیوان کلی کې په دې څلورو ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه. تلفات او ارګاړو جناحو لیدلې ده. دوی هم تلفات زیات لري. طالبانو چې نږدې تر 10 کسانو ویل سوي دي چې دوی تلفات یې شکست خوړلې دي. همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري چې په فرارود کې اته کس په شهادت رسیدلې دي. په لاشه جوین کې 2 کس لرو، په شیوان کې 2 کس لرو، همدارنګه په پښتو ولسوالۍ کې 3 کس په شهادت رسیدلې دي.
د فرا د ولی ویاند وی دغه جګړې هم مهاله پیل سوي و چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي. نصیر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سوي هم دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه کړي، بلخو راپورونه وی چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لوی لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي درې پوستې جوړې کړې دي. ځینې مسافر چې له جوزجان څخه فاریاب ته رسیدلي ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان له هر لاروي څخه پښتني ګرویژن کوي. تب د اصل کې د چې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې لپاره ماشم رهيسي په فاریاب کې د مخابراتي شبکو فعالیت هم په ټپه درېدلې دی. د ولسی پاتون ځنی غړي وایي جګړه د محل د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په شاوخوا کې روانه ده. د روان امنیتي وضعیت په اړه د فاریاب د چارواکو د نظر په اخیستو و نه توانیدو. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې 15 لوړ پوړي مشران ونیول. د ائتلاف د ځواکونو ویان ډګروال راین ډیلون پرون د دې کسانو نیول د داعش ډلې ته یو درون ګزار بللی دی. د عراق دولتي ټلویزیون د داعش نیول سوي مشران د صدام ال جمیل، محمد القدیر، اسماعیل ال ازاوي، عمر الخرباوي او حسام الزوابي یاد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي چې ویل کېږي تر اوسه ژوندی دی په نیول سوو کسانو کې شامل نه دی. امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې ده. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړون څخه ووت، پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته ادامه ورکړي. له ایران سره په 2015 پنځلسم میلادي کال کې د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو د تړون له مخې ایران اړ و چې د څلورویشتو ورځو په موده کې خپل هر ډول تاسیسات د څارونکو په وړاندې پرانیزي. او د روسیې ولسمشر د کن د فلمونو په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیرل سیربرینګیکوف د خوشي کېدو غوښتنې رد کړې. د دغه فستیوال تنظیمونکو پرون وویل چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي چې د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي، خو پوتین دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه روانه ده. په کابل کې هم نن د سوری و پراخه غونډه جوړیږي. په دې اړه تازه معلومات تر سره شریکوو. وړاندې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبانو او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اور بند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی ولس کوچنی اختر د سولی اختر اعلان او وویني.
په روزګان کې د ښځو په مشاعري کې هم له جګړې کرکه وشوه. د حقیقت سره په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو کمشنر سره غږیدلی یو.
په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن د التبه د اغه په نوم باندې مرکز روسي کې د سپتنام لپاره.
مخکې تر دې چې کابل ته ورشو او د افغان ژغورنې د غورځنګ له یو مخکښ سره خبرې وکړو چې د دوی د نن ورځې د سولې غونډه څرنګه روانه ده او کله پیل شي، انډونیزیا ته به مخه کړو. د انډونیزیا د پلازمینې جاکرتا په جنوب کې د بوګور په ښار کې نن د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه ده. د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا لسکونه دینی عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیره شپه له انډونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل.
تقدر اخیزه مجلس یا کانفرنس د انډونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې بوګور ښار کې کیږي. د افغانستان علما هم راغلي دي، د پاکستان علما هم راغلي، د انډونیزیا علما هم له مختلفو ولایتونو دلته راغلي دي چې تقریبا د افغانستان هم شپاړس کسه، د پاکستان هم شپاړس کسه، همدارنګه په حدود شلو کسانو کې د انډونیزیا علما دي. اساسي هدف زمونږ د افغانستان د علما چې دغه هلې ځلې مو کړې دي او د کانفرنس جوړ سوی دی. اساسي هدف دې موږ په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت دی. په دې کانفرنس کې به اکثریت ویناوي به د افراطیت پر ضد باندې، اکثریت ویناوي به د اسلام د حقیقي دین، د اعتدال او د وسطیت په اساس باندې، او همدارنګه به د افغانستان لپاره مختلف هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ورته ضرورت لري، هغوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري. نو زه امیدوارم چې موږ یو څه نتیجه ترلاسه کړو او د کانفرنس په اختتام کې موږ یو ښه لاسته راوړنې ولرو. د یادونې وړ ده چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره د ناستې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دا یو ښه پیل دی او په انده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
د انډونیزیا په بوګور ښار کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو درې اړخیزه غونډه روانه ده. اوس په کابل ته مخه کړو. هلته ټاکل شوې ده چې یو غونډه جوړه شي. په کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ له لوري نن غونډه جوړی شي. د دې غونډې برخوال هڅه کوي چې اور بند وشي. د دې غورځنګ یو مخکښ ایمل څړوال د خوست له کابل په ټلیفون را سره دی. څړوال صاحب، مننه چې په خبرونه کې را سره یاست.
سلامونه تاسو ټول
اوریدونکو ته. کور ودان او بخشي، لمړی به دا پوښتنه وکم ستاسو شاته ژغ ده. تاسو د غونډې په سیمه کې یاست او دا غونډه چیرته ده؟
منګوس دغه په سیمه کې غونډه سیران روان دي او غونډه چې ده د غازی سټډیوم او د چمنې وزیري ترمنځ کوم وخت په دغه وخت غونډه سره کیږي ان شاء الله.
په دې غونډه کې د کوم سیمو خلک را یو ځای کیږي؟
منګه خو په ټول افغانستان کې کمپاین کړی د غونډې لپاره ټول خلک مړه دعوت کړي دي. عامه غونډه ده او دې کې به انشاءالله ټول افغانان ګډون کوي، یوې خاصې ډلې پورې، یو خاص قوم پورې، یا حکومت ټولنه او ګوند پورې تړلې نه ده. دا ولسي غونډه ده او ټول ولس پکې ګډون کوي. هر څوک ازادانه ګډون کولی شي، دلته خپل نظر څرګندولی شي. او زموږ هغه مهمې غوښتنې چې دي هغه هماغه اوربند او سول او دا.
تر اوسه پورې څومره کسان دې غونډې ته راغلي دي ستاسو د اټکل له مخې؟
غونډه خوشی ده د نیم بجې پیلېږي. اوس یوازې همدغه منتظمین دلته شتون لري. د غونډې لپاره تیاریانې کېږي، سټیج برابرېږي او دغه امنیتي مسایلو باندې امنیتي ارګانونو سره خبرې کېږي. تر اوسه پورې د غونډې هغه عمومي ګډونوال لا نه دي راغلي. هغه به انشاءالله د جمعې لمانځه وروسته راځي. او موږ دا هم په پام کې لرو چې همدغه د غونډې په سیمه کې نن د جمعې لمونځ مو کوو. ډېر ملګري کېدای شي هغه ملګري چې د ولایت نه راځي هغوی وختي را ورسېږي، نو د هغوی سره به ګډ د جمعې لمونځ هم همدلته ادا کړو د غونډې په سیمه کې.
ستاسو غورځنګ د افغان ژغورنې غورځنګ خو مخکې په حضوري چمن کې پرلت هم وهلی و او ډېر وخت یې دوام وکړو، د نننۍ غونډې له هغو پرلتونو سره توپیر څه دی؟
پرلت خو اوس هم دوام لري او انشاءالله دې نه وروسته به هم دوام لري. زموږ مبارزه به دوامداره وي. دا غونډه یوازې دې په خاطر ده چې موږ دې نه وروسته غواړو چې په ټولو ولایت کې دغه ډول اجتماعات وکړو، دغه ډول تجمعګانې وکړو، غونډې وکړو. او دې ته هم د ټولو ولایتونو خلک راغوښتي. دلته موږ دعوت ورکړې خلکو ته. پرله ته معمولا هغه خلک راتلل چې هغوی په خپله خوښه راتلل او هلته به کېنستل او خپل نظریات به شریکول. دلته به یوه عمومي غونډه وي او د جګړې په درې واړو اړخونو باندې یو عمومي غږ به وي چې تاسو سوله وکړئ، اوربند وکړئ، سوله وکړئ، د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړئ. زموږ غوښتنه درې میاشتنی اوربند دی او هداقل دغه د جګړې د افغاني لورو نه مداتمه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې د احترام په خاطر باندې اوربند وکړي او په هماغه دریو میاشتو کې دوی بیا د سولې په میکانیزم باندې خبرې وکړي او د سولې واک یو داسې جرګې ته وسپاري چې په هغې کې هم د افغان ولس استازي، هم د طالبانو استازي پکې شتون ولري، هم د حکومت استازي پکې، هم د نړیوالو ټولنې چې په سر کې امریکا ده دلته چې په جګړه بوختي، البته د هغوی استازي پکې، د ملګرو ملتونو استازي او د اسلامي کنفرانس استازي پکې ګډون ولري. هماغه جرګه کې بیا د افغان سولې او د افغان کشالۍ لپاره یو میکانیزم جوړوي او یو عملي لاره به ورته پیدا کړي.
ایمل څړوال مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله چې ستاسو غونډه جوړه شو بیا به مو هم له ازادي رادیو به ارتباط در سره ونیسو چې له اوریدونکو سره په دې اړه نور معلومات هم شریک کړو. لکه څنګه چې تاسو په روژه کې د اوربند غوښتنه کوي، په هلمند کې هم خلک راټول شوي دي. د هلمند د ولسي حرکت غړیو په روژه کې د اوربند غوښتنه کړې. د هلمند د ځوانانو لخوا د پیل شوي ولسي حرکت 50 ورځې پوره شوې او دا حرکت اوس د افغانستان په 40 ولایتونو کې یوشت ولایتونو ته غځېدلی دی. خو لا هم د سولې په اړه د دوی غوښتنو ته وسلوالو طالبانو لبیک نه دی ویلی. د لشکرګاه په لومړۍ حوزه کې د ولسي حرکت په درول شوي خیمې کې ناستو کسانو د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د جنګ د شکېلو غاړو د اوربند تر څنګ پر دې ټینګار کړی دی چې په ګډه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. زموږ همکار الیاس دی دې خیمې ته سر ورښکاره کړی.
د خیمې ځای بدل شوی دی، خو لا هم دغه چاودنې سیمې ته څیرمه ولاړه ده چې د روان مریز کال د حمل پر دوهمه نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشي لوبغالي ته څیرمه 14 ملکي کسان ووژل او 25 نور ټپیان کړل. د لوبغالي په منځ کې تر یوې خړې خیمې لاندې ناست کسان ډیر نه دي، خو د ولسي حرکت د غړو کارونه تر لومړي ورځو منظم شوي دي. سټیج، لاؤډ سپیکر او د یخو اوبو لپاره خټین خوم نوي شان دي. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوي دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوي عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسولیت لري. هغوی د روان ولسي حرکت سره یو ځای سي، ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
دا ناست کسان دا چې په جګړې کې شامل نه دي، پر دې باندې فرض ده چې راولاړ سي، لاس په کار سي او د دوه طرفینو په مابین کې د سولې لپاره لار هواره وکي او دا خلک سره یو ځای کې او سوله وکي. لیاز موږ تاسو هم ګناکار وي چې دغه امر ګونه دې پر ځای کړی دا چې ناست کې صاحب. الله رب العزت موږ سره د دې حساب کوي چې ته ناست وې ستا په همسایه ستا په ګاونډ کې وینې تویدلې کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست وې خپل د بچیانو سره خوشحاله نه.
په هلمند کې د روان ولسي حرکت 50 ورځې پوره کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکښ اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په 21 ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دي او د سولې لپاره خیمه وهلې دي. ښاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو غوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دې خیمې ته د ټول اولس هیله پیدا سوه. نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو، مسجد په مسجد وګرځېدلو، مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مو دا پوه ورکړله چې بې له صلحې بله لاره نسته. نو د دوی د ټولو رایه مو راټوله کړله او بیا مو په خوښه دغه غونډه دایره کړله.
خیبر د هغه دیني عالمانو نه هم مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بېلابېلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسي حرکت غړو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 مادیز پریکړه لیک کې د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاري چې پریکړه لیک لوستی وویل غواړي راتلونکی اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی اولس کوچنی اختر د سولې اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسي حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو، وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. سره له دې چې د امریکا ولسمشر له ایران سره له اټومي موافقې څخه خپل هیواد وویست، سپینه ماڼۍ غواړي ملګري ملتونه د ایران د اټومي تاسیساتو ارزونې ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بي پر اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران به نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ تهران ته دا خبرداری هم ورکړی که بیا اټومي فعالیتونه پیل کړل له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. ملالۍ بشیر راپور لري.
څو ورځې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ، د پنجشنبې په ورځ د مې په 10 نیټه د امریکا د ادارې لوړپوړو چارواکو وویل چې ټرمپ غواړي د ایران د اټومي پروګرام ارزونه دوام وکړي او د ملګرو ملتونو په لټونکې ادارې ته به د ایران د څېړونکو د ټیم چارې پر مخ وړلو لپاره پیسې ورکوي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ اټومي موافقې ایران اړ ایست چې په 24 ساعتو کې د نن خپل اټومي پروګرام هر ساحه چې وي د ملګرو ملتونو پلټونکو ته د څېړلو لپاره وړاندې کړي. خو ټرمپ او د دمرستیالانو ټینګار کړی چې پلټونکي چې پر دغه کار ګمارل سوي وو دومره جدي نه وو. هغه اروپایي هیوادونه چې غوښتل یې امریکا له دې موافقې ونوځي وایي دا د نړۍ تر ټولو فعال اټومي څارونکی ټیم دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې امریکایان به د ایران د اټومي تاسیساتو لیدلو خوب ګور ته یوسي. ترامپ د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا خپله غوښتنه تکرار کړه چې څېړونکي باید نورې هم جدي پلټنې وکړي. سپینې ماڼۍ ایران ته د ناڅرګندو نتایجو خبرداری ورکړ که د موافقې له مخې منع سوي اټومي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا اقدامات داسې ښیي چې موافقو ته د ژمن پاتې کېدو په برخه کې د باور وړ نه دی. ده د امریکا پر اروپایي متحدانو هم پوښتنه پورته کړه چې آیا هغوی د باور وړ دي که نه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه نفس افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد راد منیش ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو تهدیدونه کنټرول کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي. د وایي تیره شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ ته کوم امنیتي ګواښونه متوجه وو، د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول ګواښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. له نیکه مرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته مو غښمتونکي جواب ورکړی دی. خاغلی رادمنش وایي اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او دغه ډلې ته د امنیتي ځواکونو له لوري سخت ځواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت د دغه ولسوالیو د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغو سیمو کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي. تیره اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداري ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړي او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا درې ولسوالۍ د فاریاب او جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې او میمنې ښار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنې ښار هم د شمال غرب یا جنوب له لوري د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بله هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی او وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مسؤولینو ته خبرداری ورکړی چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نوموړی وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو دریو ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغو سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونې کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه له تاسو سره شریک کړو. دغه پیغامونه په ګډه اورو. وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته سمیسونه راوستوئ.
تاسو له پیغامونو
مله السلام علیکم صاحب لا کندهار ولایت نیاړي په نیولې ده. کندهار ولایت کې د مملکنو په لړ کې پنځندره ولایت کې د چاکني مرکز باندې کې سرکاران او د نور خام مواد لاسي ویږي د خلکو رسون سره مخ کړي دي او دا مرکز نه دی لکه چې د کندهار ولایت ته د اقوار سي لته نور پولیس هم سندره ولایت کې چې راوي ګرځي او تاسو د ستنا مملکنو نه لکړي هغه په کندهار ولایت کې هغه څنګه د چې سرکاران لاسي ویږي نو دا لمده چې زه رزر خپل څه دیږي او چې دا تاکریز نشان دا چمکه کې چې دا خلک به برس پاتنه سي خپل منځونه وکي او دا چې کنده ولې سره هم تو پر سلام کې دې دل دا چې دا مشکل چې زه راځي نو نو شو وخت نه سم ښه کوم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول دنی گرہار ولایت دہیوے والا سوالی نہ پاڑی کا کیم زدہ افغانستان ٹول حلقوتا اور ٹول ولسنو کا سلام انہیں چہل اڑان نکوم پس سلام ادا افغانستان حکومت سے خصوصا کرہنی وزارت سے واڑم چہ افغانستان خلق دیر په فقر او بولګه کې وخت تیروي او کله چې دوی خپل فصلونه وکړي او هغه فصل په خپل وخت سره ورسیږي نو هغې دپاره مارکیټونه نه وي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دې دپاره دې باید داسې خونې جوړې کړي چې افغانستان د خلکو دغه فصلونه په جد او اوچت ریټ باندې خرڅ شي. نو دا به زموږ دپاره د خوښۍ ځای وي او چې نه وي نو افغانستان خلک ډېر خواري او زحمت وباسي او به یې فصلونه ډېر په کم ریټ او دغه باندې ځي. نو دا د کروندګر ورور دپاره ډېر تاوان او ډېر دغه دی. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمسونه لولو. خو له تاسو څخه هیله کوو چې تکرار اسمس مراسته وي د نور خلکو د اسمس مخه نیسي او هیله کوو چې په لنډو اسمسونه راته ولیکئ. اوس په روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه مېرمنو پکې ګډون کړی و پرون په مرکز ترین کوټ کې وشوه. شریف الله شرافت لا ترن کوټا راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست والی عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووځي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي او ورکول کېږي نه. که چېرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو په مسام نه وي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چېرې ستاسو تاسو روشن فکر واوسئ، تاسو منور واوسئ، تاسو فعال واوسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کډه په شهر راولي.
ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. چوکۍ شوکۍ او مینه مو په زړو کې د وطن نسته.
درنادونو می پکا دړيزي افغانستان استا په ها دړيزي تا به چیږي دا واد لارې دنیا وای مته مو په چی جوړ دتي
دا زموږ آزاد بدر فسیسی نو نو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلق، ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلق. زوم یو زخم زکه مالګي دوړولې هرچا، زیم یو ګل زکه ملګری دی خزان دی خلق. او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړي. په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څه موده وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اورزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بشیر حبیب زید د لوګر لازرې ولسوالي لیکي چې د ده په باور د اندونیزیا غونډه به کومه نتیجه ورنه کړي. په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه عبدالواحد مدقق هم له لوګره اس ام اس راستولی دی. دی لیکي د اندونیزیا غونډه ګټوره ده ځکه چې دینی عالمانو دینی عالمان پکې په یو شاخ دي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي ولس کاله شاهدان یو چې جګړه نتیجه نه ورکوي. علی کوزی لیکي د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي او نور به په افغانستان کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته د جنگ دوام ته شرعي علت له منځه لاړ شي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې د سولې هڅې په زیاتې دودي او د انډونیزیا غونډه به ګټه وکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې نن د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې بوګور ښار ته رسېدلې هیله لري چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمېدو سره مرسته وکړي. د فرا ولایت په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه سوې چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولي ویان وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپي سو کسانو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسیږي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنځ لویه لار تړلې او د فاریاب له قرمقل ولسوالۍ څخه تر شیرین تګاب ولسوالۍ پورې د دې لارې په اوږدو کې د تلاشي څو پوستې جوړې کړې دي. عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې پنځه لوړ پوړي مشران ونیول. د ایتلاف د ځواکونو ویان ډګروال رایان ډیلون پرون د دغو کسانو نیول کېدل د داعش ډلې ته یو درون گزار بللی دی. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې د تړون ورته اجازه ورکړې وه. او د روسیې ولسمشر د کن په فستیوال کې د ګډون لپاره د نیول سوي فلم جوړونکي کیریل سیریبرنیکوف د خوشی کېدو غوښتنې رد کړې. دغه فستیوال تنظیمونکو پرون ویل د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په لیک کې غوښتنه کړې وه چې دغه 43 کلن فلم جوړونکي ته اجازه ورکړي څو د خپل فلم لیتو په ننداره کې برخه واخلي.
وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا اونیس پروګرام خپور کړو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کوو. د روان مریض کال دورې په 25مه نیټه د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې پیل شوه. دغه بهیر په کوم شکل تر اوسه پورې مخته روان دی؟ په وړاندې کومې ستونزې شته؟ د دې ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې امنیتي ننګونې او شفافیت هغه مسایل دي چې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک مسؤل لوی کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره مطرح کوي. په دې پروګرام کې دا پروګرام په ګډه سره
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم. هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په څیر تر پای واوري.
هاشمی صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کوم مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15مه باندې او اټکل شوی چې د سور د میاشتې په 23مه نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین اورس سبب دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هلي چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د ترلاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکي امکانونو لري من نه کوم. دغه پروسه چې تاسو د یاد کړه 15م د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخ کې روانه ده او ورس پورس افزایش د سپتنام کې پورته زی د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مندې هم ده چې نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سي اوري شي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په انده انتخاباتو کې شرکت
وو. اوسني سپتنام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړې ده یا د سې کوم تصمیم لري چې د سپتنام دغه لومړنۍ پروسه و غزول شي د درشتم د څورناب کومې بلینې چې ته
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق ده چې په کمیسیون ورته زمينه مساعده کی او دیرایشي سپتنام کی دي کابینا په هر عواملو باندې تر اوسه پر سپتنام نکړه اول خو مناسب داده چې داخله خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کې ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسيږي چې دا د بیت زمينه د سپتنام ورته مسایي چې نو کمیسون مکلفیت لري چې دا زمينه مسایي ده
که چرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري
نه به هیڅ کلم نکيږي هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان وکړو مطابق د تقویم د انتخاباتو وکړو موږ مخکې پیشبینی لرو ولی هر تمدید نیټه چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي هغه سیمه چې هغه ډیر نام نه دي مثلا ولسوالۍ تبان لخارون نه ډیر نام نه دي کدا پروسی دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالۍ کې پیل کیږي تاسو کوم اندېښنه نه لري چې حالت شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده نو په ولسوالۍ کې شاید لدی نه ډیر کمرنګ وي
په شروع کې سود پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره د افغانستان د غونډو خلکو لپاره دا مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوی چې کوم ځای کې د نفوس او د ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دا ځای ترې شي نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو څل په داوله مرحله کې درول په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوه نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی نننی گزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بل ورځې نه ارقام نور هم ډیر تللي خلک اوس ډیر مراجعه کوي هغه کوم چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډیره سست روانه ده نو اوس سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر څو راشي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی صورت خراب روان دی بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي
تاسو یادونه وکړه چې 1,300,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي
هغه ورسته ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو ولې په تیر انتخاباتونو او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیرو انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتونه اخیستي وو کارتونه خو 1,000,000 کسان اخیستي وو ولې شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و نو موږ امیدوار یو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي 28 دی میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیرو انتخاباتو کې
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو ټولو سترو ننګونو څخه دا بوروسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شی دروستي هم نیوي دغه نامنی ته په قتلو سره تاسو شفافیت څومره تضمینه ولې شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی نامنی د بدبختی ده الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلک هم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته ولی خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو راهیسې موږ دغه اور کې سوځېږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو ګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو سپتنام دی نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي د دې دپاره چې غونډ د افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان سپتنام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته نو هماغه اندازه به خلک ځي رایه به کې هغه خیالي او اضافي رائے او استفاده باندې کې او کمیسون به هم اضافي ورق نه لګي هغه ځای ته. دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت کړي، د شفافیت تضمین وکړي. بل مهمه مسله د هغه انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واغی نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي، چې سابق د باندې اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نو معلومه واغی به په انتخاباتو کې ونه دلدله، هر تقلب به چې وشو نو بیا به عدلي تعقیب دوپاره هم پیدا کېدونه. ولی خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیش بینی کړی ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي، واغی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو د دې لپاره دا داغونه هغه درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل. هغه شیان غون حذف شوي دي کمیسیون ته متوجه و. دا غون دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي،
یعنی د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کیږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو.
یو شی کرام صاحب یاد کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي، او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې. ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل د قبول ده. که موږ وکولای شو چې د افغانستان خلکو دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوی دي. غون تلاش بم دا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو دې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیاب شي او پروسه ثبتنام کې باید ډیر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یو تذکیره په سو بیلابیلو مرکزونو کې ثبتیږي، که چرته دا روان په دې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په دې شکل باندې مخ تلاړ شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي.
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره یوځی کیږي، هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وري د هغه مسولیت ده چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولی هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړی ده، هغه موږ ته تعهد کړی ده چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې ثبتیږي هغه به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي، دا به هغوی سره شریکه وو، هغوی به موږ ته د دې تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم به هغوی سره موجود دی او فیصله مو هم دا ده چې بیا په اخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکه وو، هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچی هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري، نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا معغول مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
وي. خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو تجربه کړه، د ډېرو خو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب رنګ شوي او بعضې ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي وو، بعضې سوء استفاده شوي وو د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
حکومت د ثبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي، ولسوالۍ ته غځول کیږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي، په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي، یعنی هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي وکړي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبتنام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولی هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن دا الته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د سبتنام دپاره چې تر څو که خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان سبتنام کړي ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړ شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاسته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب، هغه کسان چې سبتنام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب عبدالقادر، مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرراً اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتونه باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي، هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي، هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي او د سوځي. دا پروسې دپاره معیار سبتنام دی او د سبتنام دپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28 د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي. همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب، کور ودان،
سلامت شي. تاسو نه
کور کلا
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري؟
فامیلی تربیه دا ډېر یو تاثیر لري، دا که په یو فامیل باندې تاثیر لري په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري. هلته که یو څوک وغواړي چې د مشر احترام ونکړي خوا کې یو 5 کسه د مشرانو احترام کوي.
د متقابل احترام نشتون څه زیانونه لري؟
ځنه د څه دي خلک شیوه چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دیغه ځنه مرغلې د نو داغه عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي.
قدر منوریدونکو، دا چې په ځینې کورنیو کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنې ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي، دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واورئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هیواد به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سیدا جنوی په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون لامله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
څل اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته کار کوي وای ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درشم، نه سر زحمت بس نه سره کار کوم. هغه چې بس ما ته واده بندوبست وکړه او په دې زه بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم نو کار په دې خاطر باندې مور سرم جنگ کوي، خور سرم جنگ کوي چې زه به سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده او مکتب نه وایم، درس نه ځم، کورس نه ځم. او هغه چې بس ما د فرق واده وکوي نو هغه زبا کټول کارونه کوم چې نه کوي نو مور سرم جنگ کوي، پلار سرم جنگ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده او ټول دی بس کرکټ سره لوبي سره ګرځي، یو خو بل ګرځي، بل خو ګرځي. هغه کم چې اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسائل دي هغه څه هغه نه ورکي، ترجمه ورکي او ولته نه ورځي.
د زیاتوي کچری په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وي نو اوس به خوشاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکو یو وشت کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو کزو وایم خو پکور کې زمونږ ډیر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په خبره باندې یا په موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمن ډیر زیات جنجالونه رامنځته کیږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناسو یا غواړو چې یو خبره وکړو یا داسې کوم څه وایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده، نو دا د دې باعث کیږي چې بیا مونږ یو څه ریاکشن وکړو، یا خفه شو یا لاړ شو یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زما دوستو پکور کې هغه یو وېښتان یو قسم ته جوړ کړی و، نو باوجود چې دا وړکې زلمی هم و د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست و، ډېر کسان ناست و، نو پلار یې ورته وویلي چې هله جګ شته د خپل وېښتان دا اوس وخورې، تا څنګه داسې سټایل ویلې و هغه کړې. نو هغه چې د شاوخوا وکتل عاجل یو ریاکشن یې وښودلو، نو جګ شو لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لنجه وکړي. خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو، خو که دغه خبره ده ته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلی وي. ورور ورباندې پټکه وکړه چې ته جګ شه، تا د دا وېښتان څه رقم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي، او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچری د دوړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکي ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوي هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډیر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډیر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت په خواته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت یې تعلیم تربیه ده چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم لیدلی مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم څوک چېرته دي په هغه سا کې ټول ته احترام لرم، نو په دې خاطر باندې ماته هم احترام قایل دي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي، نو د دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده. او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغوی خپله وظیفه او دنده دا ګڼي چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی قدر باندې پوه شي. دا قدر شناسي مسله همغه د احترام مسله ده. او که چیرته په کور کې دا رعایت چې مالدار په کور کې اتفاق رامنځته کیږي، په کور کې مینه محبت پیدا کیږي، او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوه شي، د یو بل ارمانونه ورته ارزښت ولري، او کورنۍ مالدار ده پرمختګ په لور ځي. او که چیرته دغه احترام په کور کې ورات نشي همدغسې ناویلي رامنځته.
نوموړي زیاتوي ګڼ کورنۍ لیدلي چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي. هغه د خپل کور په گاونډ کې د یو کور کیسه کوي.
ولا بدبختانه ډیر دي، زموږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېږو، داسې څنګه کې داسې گاونډیان لرو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي. هغه کې پورته کیږي، هغه ته سپک سپوري ورته وایي. مثلا که پلار کور کې نه وي، زه پیږم چې د دوی د ډیرو جنگونو شاهد.
دا چې یو بل ته د درناوی او نیکو اړیکو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده، د افغانستان د علومو اکاډمۍ لاغړي نورلا کوثر سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم.
ښاغلی استاد، راځو دې موضوع ته چې له کومو طریقو نه او له کوم روش نه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراعات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه ده چا چې عزتونه کړي مشرانو او بکشرانو باندې شفقتونه کړي. دا یو دینی اصل ده او هر مسلمان په دې باندې مکلف.
ښاغلی استاد، بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان او ځوانانو نجونې لکان دا کله مونږ بیا وایي چې زمونږ حقوق، زمونږ حق د والدینو له خوا نه یعنی نقص کیږي، او موږ دې ته باعث کیږو چې موږ به احترامي وکړو او موږ خپل غږ پورته کړو. دغه موضوع څومره البته دخیله ده.
یو له عمده مسائل نه چې د کورنۍ په توتريخوالي یا د بی احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخنیسی هغه د ځوانانو او نوې ځوانانو د دوی د حق نه ورکول د مشرانو له خوانه زیر اوقات مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړیږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړ سوې موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوې موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوې دي نو موږ هم حق لرو چې دا بی حرمتي او بی احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې تر رامنځ شي نو دا یو ستر عامل دغه کېدلی شي یو ستر عامل دا ده چې ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ورکړل او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داسې کار کړی وي چې هغه دیغي باعث ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دي بی حقوقي کوي بی احترامي کوي چې هغه د احترام او د وقار او عزت او درنه پام کې نه نیسي ځکه دا خپل تربیت سالمه نه ویلو کوچنیوالو نه لغنه هغه بیا په داسې یو شی راځي هغه مور او پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هغې لارې څه دي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي
لومړی لارښود په دې لاره کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي او نوې ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقي ارزښتونه چې د ماشوم په وده کې خو ونده اخیستلی سي هغه ور تفهیم سي او هغه ارزښتي او اخلاقي موضوعانو ته توجه وسي چې دغه اخلاقي او ارزښتي موضوعات باطنی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او بیدارۍ او د سالمه لارې ته د هڅوي دا لار ده او متخصص او دینی تربیت پوه باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته سم هغه تربیت ورکي او پور پلار د دند لري چې دا کار وکي وي سپاري هغه متخصص د تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي هغه باندې سمبال نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي
قدر منوریدونکو دا وعده دی ونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا هي چاره
شکر کی ورزرای ورکو خپل خاورا 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 مو د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل خاورا د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل نه پاتې شکر کی ورزرای ورکو خپل
تنور خپل خپل وکیلان وټاکی هم خپل خوشا ولزم شر د ځان وټاکی لچی پر وطن مین بس داسې افغان وټاکی اے ولس واخی سب پالن تل کو خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل خاورا مو د جنگ له بد مرغیو پاکو خپل